ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندې هلیورا اور دن کو تاسو کده مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ڈاؤنلوڈ کړي اغه ڈاؤنلوڈ کې او دغه سی تاسو د مشال ریډیو فیس بک فالو کې او لایک کې په فیس بک باندې مونږ هر اورس تازه تازه خبرونه ویډیوګان عکسونه د خبرو دغه سی مونږ د مشال ریډیو په انستګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریډیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیوګان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریډیو په واتس اپ چینل کې کاغذ تاسو فالو کې تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي کو ویب سټ تا تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
نو اوس وخت شوه د تان دی هلی پروگرام دا پروگرام د خزو په اړوي او په فیصله سازه کې د خزو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروگرام تاسو لپاره ل پیښوره د مشال خبريالي اسما ګل تیار کړی دی نو تاسو اوریدو تر بولو د پروگرام په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو دا سی ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
تاندی هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چاغې کې هغه خزې نه هیڅ
څه ته حق پیژندنا په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندی هیلی
حکومت تیر شو خدیری انوستی نه ډیر سې یو کو کال جن خل جن کو دې سکولونو مهاګه مې دې لکه کم چوران دیو
تاندی هیلی
سلامونه اوریدونکو د تاندې هلی پروګرام سره ز اسما ګلیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینه په سیر خزه هم ځله پورې کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله خزه ته د هغوی بنیادی حق تر لاسه شي نو ممکن ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شوبو کې لکه طب لوبي او سیاست کې خپل ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د خزو رای ارزښت څومره لري آیا دویلا د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي او ریدونکو د نن ورځې تاندې هلی خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر پسیر را سره اوریدونکو نننې خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلره سمیا اپریدای ده دویم میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل په خبر کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړي ده دغه تنظیم د خزو د حقونو لپاره کار کوي او درېم میلمانه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومند تاسو درې وانو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اور ایدن کو لومړی ورځما سمیا اپریدی لو پختنه تکوم چی سمیا افریدی دار ته وای چی د زنانو په فیصله سازی کې کردار ته سمره ګوره چې دا غوې د کردار سمره دي
اصل کې که زه خبرو کوم نو مونږ سره چې وی مسلې صرف د معاشري د میل ممبر سره نوی تړلی، که مونږ ګورو نو زیاتر مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپل خبرو کوم د قبایلي اضلاع، نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بے شمار مسایل دي، نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کی نو هغه به ډیر په ښه طریقې باندې حل شي. ځکه که مونږ ګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډیر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره، نو که دا مونږ ګورو که یو زنانه راشي هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی، هغې فریاد واوري، هغې مسایل اوري، نو آی تھینک چې دغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډېر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رای ده چې په فیصله سازي کې د څومره د میل کردار دی دغه شان د زنانه هم ډېر 100% کردار جوړیږي.
سمیه زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته دوه وایي چې زنانه ول بیا په فیصله سازۍ کې دا غوی منل کېږي سمره او غوی له برخه سمره ورکړی کېږي.
کدا ګورو نو دا خو زمونږ د معاشره ډیر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټي ده، خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي او مونږ سره داسې سیستم سومره وتل داسې لکه مونږ سو ګورو ډی آر سی ګورو ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل ګورو زه خپلم دغه ممبر شوم ریسنټلی، نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي نو بل طرف هغه داسې پلیټفارمس ګورمنټ راوستلی دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. دغه ډی آر سی که مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده کم چې به فیصله سازي کې کینی هغه جرګه به کوي د فیمیل مسلې به اوري هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانو څه صورت حال دی او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه یې ویلي د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړئ؟
که مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي، خاص طور پر زموږ چې کوم قبایلی اضلاع دي دې کې زموږ زنانه چې دي ګرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی، کم دی. نو خامخا که یو باشعور زنانه وي پوه وي نو هغې به چې کور کې به شي، ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي، هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي پوه وي باشعوره وي نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې مسایل وي، ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو لپاره یو طریقه به وي. نو شعور، علم، ایجوکیشن دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي.
سمه ده. سمیه دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوهه او دومره شعور څنګه راځي چې د هغوی نارینه په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کېنئ د ځان سره د کور په فیصلو کې ممکنه به څنګه ده؟
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو، که هر یوه زنانی هغې خپل رور پلار هزبنډ هغه سپورټ کی نو آی تھینک چې هغه زنانه ډیره کامیابه ده، ځکه چې مونږ کامیابی پیلې سیڑھی چې کوم ده رومړنی سټیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وي، که مونږ سره د کور نه سپورټ وي نو خامخا جنکی به الاو کیږي، تعلیم ته تعلیم به حاصلیږي. دین علاوه صرف تعلیم نه، هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی کنه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي، مونږ هغې سره ایون جست کټوی او د روټۍ او د ډیری کار روټین علاوه مونږ سره سره خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټل ډیپینډ دی چې هغه د خپلو زنانو خپلو لوریانو خپلو خویندو میندو باندې ټرسټ وکړي او هغې سره د خپل چې کوم دي ډېری ریلیټډ د علاقي مسایل وي، داس ایشوز وي، زنانو مسایل وي، دواړه د خپل مینځ کې ډسکس کوي، نو خامخا دې به ډېر یو ښه حل راوځي ټرسټ اینډ بیا هغه چې الاو کړي ایجوکیشن ته. دین علاوه زموږ سره چې دي ګورمنټ په دې کې ډېر اهم رول دی، هغه په کار وي لکه څنګه قبایلي اصلاح چې دي ډېر محروم دي په ایجوکیشن کې، چې هلته کې داسې چې کوم ایجوکیشن اداري وي سکولونه دي هغه دې فعال کړی شي، ځکه چې میجورټي آف سکولس که مونږ ګورو زه خپله دا کې خبره وکړم زما علاقه کې 15 پرایمري ګرلس سکولس دي، لیکن هغې کې چې ټیچرس نشته بالکل، ٹیچرس کا اسٹاف کی نشتہ گئی حالت بالکل ڈر زیاد خراب دے، نو یہ علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی دی تعلیم حاصل دو دو نمونگ زنانا و بیچر تلے گو اگر خمو پیشاور تنے شلے گلے بل زیتے خونو شلے گل، نو خام خواہ دے کہ زمون کور اور گورنمنٹ اور دے کی ٹول کردار دیر امپورٹنٹ دے.
سمه ده. سمه اخر کې زموږ کوم د مشال ریډیو اوریدونکو ته غوښتنه ده چې د تیرو وختونو پرتله څنګه غنی تاسو چې زنانه ویله تعلیم او یا فیصلو کولو کې زیات اختیار ورکړی شوی؟
ٹائم ٹو ٹائم چی بھی لگا بدلون راضی پہ علاقہ کی خواہ مخواہ جنریشن گیپ اور تو ویم یا نن سبا چکم 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خواہ مخواہ قبائلی اضلاع مساخہ سے نش پاتے نشو سنگ بچے مخ کے وے اوسم لگا کہ چینجز راغری دی خواہ مخواہ چینجز خو راغری دی دخل کو ذہنوں نے ڈیر حد پورے چینج شوی دی لگا مونگ باندھی اور اسٹیگما لگے دے بچے نا دے آر نیرو مائنڈیڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیئر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیئر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دی کی نہیں یا دا فیسٹل سر زیو کی یا دا علاقے خل کو مائنڈ چینج شوی دی اس ڈیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلس چی بھی لیکن دین علاوہ مونگو گروز مونگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نہ مونگ تاغ سے فیسلٹی سودا نشتہ دے چی کم
دا کلی زنانا او دا خار کی چی کمی زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دی کی دیر ڈفرنس شتہ دے اس دا قبائلی زنانا کو گوری او دا خار زنانا او گوری نو قبائلی زنانا تا اغا سے فیسلیٹیز ندی اویلیبل او دا کمونگو گرو دا یو ڈیولپ ویر یا نوخی تا دیر فیسلیٹیز اویلیبل دی جی زما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیستازازی یا جون پا نورو اغا کی حصہ خلی برخا خلی نو دا خسی زمونگو زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیلہ دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنه وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹ رو جور شی اغی دوی سر پا دے کی مرستو دی برخا خلی نو دا خسی زمونگ زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیلہ دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنه وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹ رو جور شی اغی دوی سر پا دے کی مرستو
ډیر زیات مننه سمیه افریدی
ډیر شکریہ مننه
تاندی هلی
پدی خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پی جندنا جائیداد کی سوار کونا چکم دلتا یو آج نو
اللہ تروسا چی کلم دے سڑی پلاس کے دنو جیرا نیچرل دا چی آگئی کے آگا خزیز دے نیری
آگا وقت ہم خزو آگئی کے بدلون دادی چی خزو تے حق پی جندنا جائیداد کی سوار کونا چکم دلتا یو آج نو
تاندی ہیلی
chilulu chet chile vanto phi che khudi da khuda uzino khumar shi che phola tamin masti ubwaakhli شانتارد ستارشی چتر عشق جانا دوارا یا چتر عشق جانا دوارا خود سڑے پشان دزانو یارشی چھے اتم خور کی کینی سزر غنکڑی منجل چھے بدولا چھنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولاک بیلتانی پچا کارشی دا چنن پک زماست او مغرور کرزم سبخ دے خبر د چا بتا گلزار شی ستا دمر گن یری گما پختن جنتن خوش مار تقارشی زڑکی ڈبتا وسوسو دریا بہے گی جوڑ بکھلائے د امید رنگین نبشارشی زڑستا بے پروائے یا ساز جڑا تک مستی دن پوہی کم ہر واس کلا شی سوس کلا چغار شی زیو مسیا لے بنتو شندرنگو ناشم گڈے گم خبر نیم نکوہے گم والے سوس شم والے ساس شم یو آوازیں چے بگے گم دسڑا پٹو تار خانو تا یو شغلائیم چے کزے گم یو سروریں چے شلنگے گم یو خماریں چے مستے گم یو سروریں چے شلنگے گم یو خماریں چے مستے گم دیورشم یو لمبایم چی رپیگم دزنوریم چی پلقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت میں نشت بادیم مستول کابم مستیگم پخندہ کی میں جڑا دا پخفستر گو خندیگم پخندہ کی میں جڑا دا پخفستر گو خندیگم ایا
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروگرام اوري زه اسما ګولیم او نن نه خبرونه کې د خزو په فیصله سازي کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناز ګل او دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورې تاسو چې په فیصله سازي کې د زنانو او څومره کردار د څومره اغویله برخه ورکړي کیږي؟
فیصله سازی کې خو ورته برخه ډیره ورکړی کیږي، تپوس تینې کیږي، مشورې تینې ورسره کیږي، خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده، زمونږ معاشره جوړه شوې ده، داسې ده، ډیولپ شوې ده، داسې ده چې هغې کې اخیری فیصله زمونږ سړی کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي، باقي فیصله سازی نن هم زمونږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز زمونږ اوریدونکو ته دوه وایي چې د دې وجه څه ده چې ته پوست کیږي خو بیا منل کیږي د اغوینه؟
دا سٹارٹ نہ چکم زمونگا روایات را روان دی او کم دا کور کے داغ نہ سات لے کی چې دا برابر دی، دا دی حقوق برابر دی. نو عمدہ وجوہات کے دی چد شروع نہ پکورو نو کہ مونگا دغه وا یو چا مزوی دے دے تب تعلیم ہم خبر کو دے تب استوک نم خبر کو دا دا جامہ پنا ہر سب صحیح وی دا آواز م مدد خبر ب مور دی لی کی گی زکہ چ دا سڑے دے او دا جنے دا نو جنے شات پاتشینو آغ جنہ کے چلوی شی داخی اپ مائنڈ کی خواغ خبر آغا اس دے تب سے احساس کم تری ہوئے مچے دا کور دا طرف تا دمرا لاندے تصور کی گی نو آغ جنہ کو پا مزغو کی دا سی دا زان دغه احساس کم تری پیدا شي، هغه داسې لگا یارندون کې یارندون کې لوی شي نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا هو بس همدغه وجوهات دي. وړوکوالی نه چې کوم دا فرق را روان دی کنه، نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي، یاري یاري ماحول کې هغه زندگی تیره کی او کم ځای کې هغه خپله فیصله ښکارم کی نو کیږي هغه چې څه سړی غواړي.
تاسو وایي چې د الک او د جنۍ غ فرق چې کم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې، د جنۍ په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي، د الک او د جنۍ فرق چې کب ته شروع نه را روان دی.
سم ده د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې سکی دل پکار دي چې په خزو کوم دومره اعتماد راشي چې سړی په غوډه باور وکي چې دوی هم مضبوطه فیصله کولی شي او صحیح فیصله کولی شي.
زما په خیال چې دې کې ډېر اهم رول دی سړی باور کې ادا کوي چې پلاران او هرونه خويند لا او لوريان لا دومره اختیارات ورکي دومره یې وګڼي چې څنګه مزوي دې داسې مې د غلورم ده. نو د لپک ته طرف خو فرق نشته دی کنه دوه په دولا سونه دوه سترګې دوه وګونه دا د الکم دی دا د چینیم دی. نو بیا دومره فرق زموږ معاشره ولې کوي؟ نو دا فرق چې دی دا به ختمي زموږ روريان. یو موږ یو زره بیماران شو ډاکټر لاړ شو دا غي تپوس کو په دا غي وکا پرشن راتول کې نو درې سلورو ډاکټرانو لاړ شو دا غي بارا کې تپوس کو. نو د نکانامه بارا کې موږ تپوس ولې نه کو؟ نکا دا ما داس یو شی دی چې په دې باندې د جینیټو له زندګي دا دا صداغه کور سودانه د چې بخ ختم شوم غو بیا ورو. نو د نکانامه دا صداغه د کاغذ ورته وروړي جینیټه او په دې ساين وکا هغه جینیټه جزن په بساینو کې چې پای کې څه صداغه حقوق دی پاره باندې د سکراس راخلی شي. نو خپل حقوق چاته نه مل جنکو ته نه ملاویږي پاز زینو کې خودم را ظلم دی زبانی نکاح کیږي. نو دا ټول لغې دی وراثت ورته نه ملاویږي نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې. او دا سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبل روانه ده خجنه کوتا هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پری دی ایجوکیشن ته. دا اوس وخت کې کزه تاسو سره خبر او کوم نو ډیر خلک داسې شته چې دا زامن سره سم سم په لوريان مو اکرنګ تعلیم کوي خو بیا هم چې هغه تعلیم او کې بیا دا غي د جون نور فیصلې کیږي او مخ کې لاړ شي نو بیا هم هغه تا هغه رنګ حقوق نه ملاوي کم چې یو زوی ته ملاوي کی. الله پاک د الک او د جنې په حقوقو کې صرف یو دغه کړی دی چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلی دی.
دغه بدلون به څنګه راځي زموږ اوریدونکو ته دا وایي؟
بدلون به داسې راځي جی چې موږ خپل ښځو ته دغه اعتماد ورکړی شو. په اعتماد کې یو وخت چې تاسو زموږ د دې کور برخه یې زموږ د کور حصه یې په هر فیصله کې په هر یو کار کې به تاسو شامل یې تاسو د فیصلو نه بغیر زموږ کارونه نشي مخکې کېدی. نو فیصله سازی کې بس ښځو ته برابر حصه دغه رنګ ملاوي کې چې موږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې تاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې. الله پاک دې وکړي چې بیا د هغې د رای احترام وشي.
ډیر زیاته مننه فرناز.
زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. د مشال ریډیو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکره کده خبرو کولو.
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزله پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جائیداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نه شول د چې هغه کې هغه خزي نه هېري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا په جائیداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندي هېلي.
اوریدونکو خبرونه به دوام لري خو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته. سندره اورو بیا راځو.
I'm not afraid.
وری بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تان دهلی پروگرام اوری او مونږ په کې تاسو لا په فیصله سازه کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو اوس ورځما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن لا او دغه پښتنه تکوم چې
دغه راته وای چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څنګه غنئ چې د خزو په فیصله سازه کې اغم ربر خبر کولې کیږي سمره چې په کار ده
زما په خیال خو بالکل هغه مر نه ورکول کېږي څومره چې پکار ده بلکې زه به د ما چې کوم د جنرال مشرف د دور نه یعنی 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی دپاره په سیاست کې په فیصله سازۍ کې مختص شوې ده هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازۍ ته نه کتلی کېږي او هغوی ته د یو لیبلټي په طور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري عملاً هغوی له په سیاست کې راتلل هم پکار دي او په فیصله سازۍ کې هغوی له د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي
شمس مومن صاحب زمونږ اوریدونکو ته دغه وایي چې دا به څنګه ممکن وي او دغه شروع به د کم ځای نه کېږي چې ښځې دومره پیاوړې شي چې په هغوی دغه اعتماد وکړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دي هغه ضروري وګڼلی شي
بنیادی خبره دوه ځینونه د دې جوړښت کې دي شي یو سیاسي ګوندونه په خپل چې سیاسي ګوندونه چې دي هغه دي په خپل هر فورم باندې کم از کم د 40% نه ول تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کی هغه په تنظیم سازي کې د وچ کم د یونټي دي باقي کې هم هغه د تحصیل یونټ دی هغه د لیډ او د صوبیا او د مرکز یونټ دی او دویم به څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانو ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولینګ سټیشن باندې لازمي کړی دي دا زیاتول هم پکار دي او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندي لګول پکار دي چې په هر ایم پی اے او ایم این اے لیول باندې کم از کم 40% زنانه او ته دوی ټیکټونه ورکي چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کومه قصه دا کم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي دا مناسب نه دي پکار دار چې هغه باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چکم دي او د الیکشن په ذریعہ باندې هغه مخه دراشي نو هغه خپل ځمواري هم پیژن او خپل حق به هم پیژن
سمه ده د کورونو په کشفانه چې کومې فیصلې کیږي که هغه د هغوی د ژوند فیصلې که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې په دغه کې د ښځو هغه کردار په نننی وخت کې څومره ده
په دې حواله باندې مونږه خبر کو اوورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافي هدا پورې زما په خیال چې بحثیت د مور یا بحثیت د یو مشر خور بحثیت د خزې هم کافي هدا پورې هغه ته وګهوم نیول شي دا وی په فیصله زده کې سره کردار هم وي اگر چې په قبایلی ځلو کې اوسم داسې زین شتره ډیر چلته د زنانو د حیثیت نه تسلیميږي او هغه ته هغه توجه یا هغه حیثیت نو ورکول کېږي کم چې دا وی ډیو رائټ دی خو په نور پښتنو کې اوورال شته دی خو دا شونه به زیاتیږي څنګه دا به هله کیږي چې کله تعلیم زیات شي تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د هغه زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حق غوښتی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي. تر څو پورې چې تعلیم نه عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګرانه چې زنانه دې په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
اخره کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایه چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پور اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمهوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانو تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پای هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړي دغه شعور به موږ له خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره بله هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار دار چې کومې زنانه خاص کر چې سوشل سیکټر ته تللي دي ډیولپمنټ سیکټر ته تللي دي این جی او سیکټر ته تللي دي یا هیلتھ او نورو ډپارټمنټ ته تللي دي هغوی دا د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلې او معاشرتي روایات چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل په کار دي چې دوی د دې روایتو خیال وساتي نو نور به دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د کور سړي به د معاشرې خلک به په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
سلمان صاحب ډیر مننه مشال ریډیو له وخت
راکړل. خوشاله اوسې او جهان مننه ستاسو مهرباني.
اوریدونکو دا د دیونی تاندې هلي پروګرام او موږ پکې تاسو له د خزو فیصله سازۍ کې د کردار په اړه معلومات ترکو. هم دې سره د نن ورځې تاندې هلي خبرونه سرته رسی. زه اسماء ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.
سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا او سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا انجام زما د سر کشه بچوی ما تب پتا لولا اول یارا ما تب پتا لولا اول یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا نشوستا سنگلا سنگلا یارا تیرم نشوستا سنگلا سنگلا یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا Thank you.
پسر شش بهلا هلا یارا را پسر شش بهلا هلا یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا او سب گلا کوم لبلا لبلا یارا خبری اخلا کلا 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 یارا خبری اخلا کلا 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 یارا مازان سیزل دے پخپل یارا مازان سیزل دے پخپل یارا چبگیلا کبھم لبلا لبلا یارا چبگیلا کبھم لبلا لبلا یارا مازان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی وو. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې درهبری جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې وې. د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیله را یو ځای کړي چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا د اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رايستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشابه د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په پچا کې دوسر د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتره پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدل او دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولېږه چې تراشه ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینی هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماته ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو خو د هغه په زړه کې خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوالوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشاه احمد شاه ابدالی او د صدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګری سول. بلخو د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته ویل چې مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتسی. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندستان بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندستان ته راغی، د هندستان خلکو له دا څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بیعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتی لحاظ د غزو راپورته کړی وي د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمدشاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نشوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشا نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړ، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینې یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1931 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې لمشهد یو سل شل کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کال مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نو سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وي، سره لاغه چې د دیجی سلطنت لاندې کړې وو، سره لاغه چې د مرېټانو قدرت یې مات ور کړی وو، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی ذاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتوري د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم، نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالی ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی وو. په دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګنبد جوړ شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
شب ما واشه ولا سنا تور د سره پټ